تاسو مشال ویډیو اوري په پیښور کې د ماسپخین یو بجا شوې ده. په دې بل غړي کې هم د خپل کوربا احمد الله او د خبرونو ویان منور شاه سلامونه قبول کړي. اوریدونکو د دې غړي ترپای کرا سرپاتې شوې نو د ځنی ریپورتونو ترڅنګ د دې غړي په دوه منمایي کې به 19 پروګرام مشال ویډیو مجله هم واوري. خو تر هر څه وړاندې د دې وخت تازه خبرونه له منور شاه څخه.
د خبرونو سرټکی په قطر کې د طالبانو د دفتر یو وفد د ایران په سفر دی. په شمالي وزیرستان کې د تختور شو کسانو خوشی کولو لپاره پرله د حکومتي ډاډ ورسته ځندول شوې ده او د کورمه په باغن کې مدني فعالانو مشرانو د نشو خلاف لاجون کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغان طالبانو یو پلاوی ایران ته تللې. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم نن په خپل ټوئیټر باندې لیکلی په دې سفر کې بل ایرانی چارواکو سره په دوارخیزه او نور مسلو خبرې کیږي. نو موړه وایي د طالبانو پلاوی دا سفر د ایران په رسمي بل نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي په دې ورستیو کې د اسلام آباد او کابل سفرونه کړی دي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال د پاکستانی چارواکو لخوا وایي ایران ورته ویلي چې غواړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په جوړجاړي کې خپل رول ولوبوي. پاکستانی چارواکي زیاتوي چې ایران په خپل گاونډي هیواد افغانستان کې د طالبانو مخ په زیاتیدونکو بریدونو اندېښمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې طالبانو لسګونه ولسوالۍ نیولې دي. د شمالي وزیرستان په میرلي کې د شپږو تختور شو کسانو د خوشی کولو لپاره دوه ورځنی احتجاجي پرلت له حکومتي جرګې سره د مذاکراتو ورسته پرون ماښام وځنډول شو. د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم مشر او د درنې ګډونوال نور اسلام داوړ بیګام شال ریډیو ته وویل چې حکومت ته یې د 12 جولای پورې مهلت ورکړي او که تر دې پورې کسان خوشی نشول نو بیا به پرلت پیلوي. نوموړي زیاته کړه چې د حکومتي جرګې غړو ورته ویلي که کسان یې خوشی نشول نو دوی به هم ورسرا پر لټ کې کینی. نور اسلام دا وروای
نو د کومه نمائنده جرګه د اتمنځای جرګه د وزیر دوره مشرانو دې د پر لټ شوراکاتا د یقیناني ورسره چې د موږ تاسو سره ناستو.
بلخوا د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان او د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور پرون په میرانشاه کې خبري اعلان تو ویل چې تا ماده تختول شوې کسان به ډیر زر خوشی کړل شي. د یادونه ده چې د خدیخېلو او نورو قبيلو تختول شوې کسانو کورنیو د ګل ورځ څخه د خپل هغه شپږو برمتا کسانو د خوشی کولو لپاره د بنو غلام خان سړک ته احتجاج په توګه ترلې و چې د سګنی کال په 28 فروری په شوه تحصیل کې ناصرګند وسلوالو تختولې وو. بلخوا د شمالي وزیرستان په میرالی خار کې ناصرګند وسلوالو دوه کسان په ډازو جو بل کړل. د میرالی پولیس ثانه یو چارواکي د نوم ناصرګندولو په شرط نن مشال لريو ته ویل چې پرون ناصرګند وسلوالو د موبایلونو په دکان کې ناست د خسوخېلو دوه اوسیدونکو جو بل کړل. د په خبره بریدکونکو تختیدلی جو بل کسان میرالی روختون تر سوال شوې دي. د جولای په سلورم هم په میرالی کې ناصرګند وسلوالو یو قبایلی مشر ملک صلاح الدین په ډازو وجلې و. سکال په شمالي وزیرستان کې تر دې مدیر هدفي بریدونه شوی او پروس کال د غشمیر شپاک سلوي خو د هدفي بریدونو په زد ولس هم په وار مظاهره کړي. حکومت وایي چې زیاتره قبایلی سیمې له وسلوالو پاکي کړي او د پاتې وسلوالو زد ځانګړي عملیات روان دي. د کورمه په بغن کې مدني فعالانو مشرانو د نشو خلاف لاریون کړي. پرون لاریون ته په خپل وینا کې مدني فعالانو مشرانو وویل چې د دوی په سیمه کې د منشيات مبینه آزاد استعمال د ځوانانو مستقبل له خطر سره مخ کړي دی. مدني فعال جمیل خان په دې مقاله مشال ریډیو سره خبرو کې تور پورې ک چې نشي توکي په ښکاره خرڅيږي او حکومت ور باندې سترګې پټې کړي. بلخوا پرون د الیزو سرکل د پولیسو مشر شاهین بنگش مشال ریډیو ته وویل چې پولیسو د نشي توکو په مخنیوي کې خپل رول ادا کړی دی او که د سیمه سره ودرېږي نو نور ډېر زیات به د منشیاتو کاروبار کوونکو ته ماتې ورکړل شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان چارواکي وای په سلګونه کمانډو او حکومت ملاتړ ملیشا سرتیری ځای پر ځای کړی چې د هیواد په شمال کې د طالبانو د تیز پرمختګ مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي. وسلوالو یو زورور کمپاین پیل کړی او په تیرو دوه میاشتو کې لسګونه ولسوالۍ نیولې دي. د افغانستان د دفاع وزارت یو ویان فواد امان وای چې حکومت یې له دښمن سره د ولسوالیو بیرته نیولو لپاره د غټو عملیاتو منصوبه جوړوي. د افغان ځواکونو په تیزی سره د ویجاړې دوه اندازې لدی لګول کېدې شي چې یو زر ډېر افغان ځواکونه تاجکستان ته وخته. او بل خبر دا چې د هندي بالیوډ فلمي نړۍ نامتو اداکار دلیپ کومار د ممبئی په هسپتال کې مړ شوی. د نوموړي بیان فیصل فاروقی نن د اتنوی کلن دلیپ کومار له ټوئیټر اکاونټ څخه پیغام جاری کړ چې نوموړی لږه شیبه مخکې وفات شو. دلیپ کومار چې تر 15 لسیزو پورې په فلمونو کې کار کړی و خپل نوم یې یوسف خان و او په پیښور کې زیږیدلی و. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړی ترپای کرا سره وای نو د ځنی ریپورتونو ترڅنګ د دې غړی په دوه منمایي کې با 19 پروګرام مشال ریډیوي مجله هم واوري. نو زو د خپل ریپورتونو طرف ته د افغان طالبانو یو پلاوی د ایران په سفر دی. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم نن په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی په دې سفر کې به له ایرانی چارواکو سره په دواړه خیزه خبرو او نورو مسلو خبرې کوي. په اسلام آباد کې زمنګ همکار طاهر خان په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په قطر کې د طالبانو ویان ترجمان ډاکټر نعیم په ټوئیټر لیکلی دی چې د طالبانو یو پلاوی یو وخت هغه د ایران په سفر روان شوی دی او د طالبانو ترجمان دا خبره کوي چې دا سفر د ایران د حکومت په رسمي بلنه پاره باندې دا سفر کوي او د دا مویل دي چې دواړه خيزه او د سره چې کوم متعلقه تړاو لرونکي مسلې په اړه خبره کوي. ایران په دې وروستو کې فعال شوی دی د صلح په تړاو باندې، ځکه ایران د صلح د پروسې نه ځان لږ جلا کړو. ایرانیانو دا ګیله و چې امریکا په مشرۍ کې کومه د صلح پروسې دی په کې برخه نه اخلي. څو ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د ایران چې کوم ځانګړی استاد دی هغه ابراهیم طاهریان هغه په کابل کې وو او کابل نه وړاندې په اسلام آباد کې وو او دوه واره هغه بیا کابل ته تللو د اسلام آباد سفر نه وروسته هم او دلته چارواکو نه مونږ تاسو کړو چې ایران څه غواړي. ایران خو یو دا وړاندیز کړی چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د خبرو قربتوب ته د وړاندیز کړی چې دی تیار دی یو دا خبره کړې وه. دویم ایران ته پاکستان بیا پاکستانی چارواکي دا وایي چې پاکستان دوی ته ویلو چې دوی هم یو رول لري د سولې په پروسه کې. نو او امریکایان هم دا غواړي. امریکایان ځینې پیغامونه به د پاکستان د لارې ایران ته ورکولو. تاسو ته یادېږي چې کله د استنبول د غونډې موضوع راغله نو د امریکې د بهرنیو چارو وزیر بلینکن بیا په خپل خط کې دا لیکلي وو چې ایران خارجه وزیر به هم په دغه غونډه کې لکه ګډون کوي. نو ایران اوس مخې ته راغلی ځکه ایران دا خبره هم پاکستان کې کړې وه. پاکستانی چارواکي وایي چې ایران دا غوښتل چې طالبان دې چې کوم درې صوبې دي د افغانستان هغې سره پولیس سره نږدې طالبان هلته رانشي هلته فعالیتونه ونه کړي ځکه چې هر ملک یو تشویش لري لکه څنګه چې طالبان اوس دا دعوه کوي. نن دا دعوه وکړه چې د چین سره نږدې چې کوم ولسوالي د واخان هغه هم دې کنټرول کې اخیستی ده. نو دغه واخان خو بیا تاجکستان او پاکستان او د چین جنګ صوبې سره دي. نو بهر تشویشونه زیاتې دي او سفارتي کوششونه زیات شوي دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري زو شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان په میرالي کې د شپږو تختول شو کسانو د خوشی کولو لپاره احتجاجي پرلت له حکومتي جرګې سره تر مذاکرات وروسته وزنډول شو. د درنې ګډونوال وایي چې حکومت ته د 12 جولای پورې مهلت ورکړي او کتر دې پورې کسان خوشی نشول نو بیا به پرلت پیلوي. بلخو د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر او د پولیسو مشر خبريالانو ته وویل چې پرلتوالو ته ډاډ ورکړي چې د تختول شو کسانو خوشی کولو ته نږدې شوي. د یادونه دا چې د خدیخیل قبیله او نورو تختول شو کسانو کورنۍ د ګل ورځ څخه د خپل هغه شپږو برمته کسانو د راخوشي کولو لپاره احتجاجي پرلت پیل کړي وو چې د سګانی کال پر 28 فروری په شوه تحصیل کې ناسرګند وسلوالو تختولي ول. تفصیل د عمر وزیر پر ریپورت کې.
شمالي وزیرستان میرالی کې د تختول شو یو کسانو کورنۍ او خدی قبیله لخوا د 13 ورځې روان احتجاجي پرلت پرون ماشام حکومت سره مذاکراتو په ځنډول شوه. دوی بنو غلام خان تړل شوه سړک خلاص کړي. د پرلتوالو په وینا حکومت انتظامیه ته 15 ورځې یعنی د جولای 12 نیټه پورې وخت ورکړي چې کاغوه شوی کسانی بازیاب نه کړل نو بیا به پرلت پیلاوی. د شمالی وزیرستان شوا تحصیل نه د فروری په یو اشتمانیټه نامعلومه وسلوالو شپږ کسان تختولی چې درې پکې د خدی یوې قبیلې غړي دي. د شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د قبایلی مشرانو جرګه مذاکراتو ته رالیږلې وه، ورسره یې مذاکرات وکړل. جرګې باور ورکړ چې حکومت به د وسلوالو لخوا اغوا شوي کسانو د بازیابۍ لپاره خپلې هڅې توندوي. که د جولای دولسمې نیټې پورې بازیاب نه کړل نو د جرګې مشران به هم د دوی سره په پرلت کېني.
نن مذاکرات کامیاب شول چې که چېرته حکومت پر خپله وعده چې پوره نه شو نو د کومه نماینده جرګه د اتمنځۍ جرګه د وزیر دورې مشرانو دغه د پرلت شرکا ته دا یقینداني ورکړه چې د مونږ تاسو سره ناست وو او د پرلت باقاعده حصه وو چې فکر یې چې دا هغه موږ وي کسان دي دا چې څوکره را خلاص نه وي.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر شاهد علي خان او د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور وویل چې پولیس او امنیتی ادارې غواښو کسانو بازیابۍ ته نږدې شوي، څنګه هم چې اطلاعات راځي پولیس به کاروایی کړي او ټولې تیاری یې نیولې. تمه کړي چې تختول شوي کسان زر بازیاب کړي. په تختول شوو کسانو کې د لوکل ګورنمنټ اهلکار انجینیر همایون داوړ، ایډوکیټ عتیق داوړ، د صحت محکمې اهلکار ډسپینسر شهنشاه داوړ، مسعود رحمان داوړ او په نورو دوو کې یو دای بټاباد او یو د میاولي اوسېدونکی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري په خیبر پختونخوا کې د کرونا د څار اداره وای هغو کسانو ته د کرونا ضد مدرنا ویکسینونو لګولو بهیر تیز کړي چې په بهر هیوادونو کې کار روزګار کوي. دغه بهر میشتو خلکو له حکومت د هغو ویکسینو ورکول غوښتنه کوله چې له دوی بهر هیوادونو ته د تک په وخت غوښتل کیږي. په دې صوبه کې د بهر میشتو کسانو کره شمیره نه ده معلومه، خو د کرونا د څار اداره وای په دې وروستیو کې د امریکا لخوا پاکستان ته ورکړل شوو مدرنا ویکسینو کې خیبر پختونخوا ته 1.5 لک ویکسین ورکړل شوی دي او هیله ده چې نور هم ورکړل شي. په دې حقله نور تفصیل د منور شاه په ریپورت کې.
په خیبر پختونخوا کې هغو کسانو ته چې په بهر هیوادونو کې کار روزګار کوي د کورونا مخنیوي مدرنا ویکسینو لګولو لړۍ پیل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې دغو خلکو په دې وروستیو کې احتجاجونه هم کړي وو او له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې د عامو ویکسینو پر ځای د ورته هغه ویکسین ولګوي کوم چې له دوی بهر هیوادونو ته د ستنېدو په وخت غوښتل کیږي. په خیبر پختونخوا کې د کورونا د سار ادارې د مرکز مشر ډاکټر اکرام الله د جولای په شپږمه مشال ریډیو ته وویل چې بهر هیوادونو کې کارکوونکو پاکستانی وګړو ته وړاندې هم فایزر ویکسین لګول، خو اوس یې دغه سلسله نوره زیاته کړې ده.
مونږ چې کله د مدرنا ډوزز ملو شو نو مدرنا ډوزز مونږ تقسیم کړل او هغه مونږ ایکسکلوسیولی د هغه خلکو لپاره مختص کړل چې کوم بهر ته روان دي، نو هغه مونږ لګول شروع کړی دي او هغه لپاره دا ضروري ده چې سړي سره پاسپورټ، ورک پرمټ یا ویزه وي. خو دغه وی هغه خلکو لپاره مونږ دا سرویس شروع کړی او الحمدلله ډېر په تیزی باندې هغه خلکو ته هغه ویکسین دی. نو هغه لپاره مونږ 1.5 لک ویکسین چې دي مدرنا تا مونږ ډسټریکو ته ورکل کنه. نو مطلب دی چې دا کوم امیډیټ خلک دي دا چې کوم د هفته لس ورځو کې یا دوه هفتو کې تل غواړي هغه کار به انشاء الله وشي او هغه سره سره به مونږ نور ویکسین هم ملو شي. نو مونږ به هغه ویکسین ضلعو کې تقسیم کړو او کار به روان شي.
هلته په باجوړ ضلع کې د سعودي عرب ناستون شوی یو خواریکخ محمد اسلام وای چې د شپږو میاشتو راهیسې واپس خپل کار ته د تللو لپاره د ویکسینو په انتظار دی.
نو هغه ته دومره لینډ لګېدلې اوس بازار راووتم بېرته دومره خلکو یو یو ټیمونه ورکوي او لینډ ورته لګېدل ډېر زیات داسې خلک په کې چې ویزې لګېدلې دي اوس نوي روان دي او ظالم دي او ټول میکسو بیا مې نمبر مې ولیکه نو بېرته راووتم سبا 8 بجې ټیمې راکړو پاک بیا دا خو دنیا خلک د پاک نه ملاوي.
داراز په سواد کې هم بهر کار روزګار کوونکو کسانو د جولای په 15مه احتجاج کړي چې د غلطه د کورونا ضد مدرنا ویکسینو شمیر کم دی او کسان ډیر دي. په کاردا چې حکومت داستون زر تر زره هوار کړی. په دې حکله ډاکټر اکرام الله وایي چې وفاقي حکومت خیبر پختونخوا ته د نورو موډرنا ویکسین ورکولو ویلي دي او هیله ده چې دا مسله به حل شي. هلته په سواد کې د سعودي عرب نستون شوی یو کارکونکی محمد عمران وایي چې په اسلام آباد کې هم فایزر ویکسین لګول کیږي.
کله دې صحابات ته څنګه ولته باخېدل کال ته په دیوار باندې لیکل شو چې یاره کم کس وڅیز والی دي او فایزر یا استرازین یا د نور وڅین چې کم لګي او دا غي د لپاره پاسپورت کې اقامت د شناخت کارت د تاغي او زموږ چې کم اګزټ انټری کم پیپري هغه لکه دا هر شی یو هغه هغه سره نو ته پاین لیکلو نو دلته خو نه سره هغه سیستمونه دا د دې د وځي بیا موږ اخري فیصله ما خپل ځخه خبره کوم او دلته هم دنیا شي خلکو غوون لکه حسابات روانېدل.
دا راز په خیبر پختونخوا کې د کورونا د سار ادارې د مرکز مشر ډاکټر اکرام الله وای چې اوس به هر میشت پاکستانی وګړي هر چیرته د کورونا مخنیوي فایزر استرازینیکا یا موډرنا ویکسین وړیا لګول شي او ورته به د هغې سند ورکول کیږي چې دوی بیا بهر هیوادونو ته د تګ لپاره استعمالول شي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تور سے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ سے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے ایل
آر اے ڈی آئی او
تاسو مشال ریڈیو اوری د بلوچستان پخوانیو اعلی وزیرانو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا له بلوچ وسلوالو سره د ممکنه مذاکرات په خبرګون کې ادعا کړې چې نوموړي د خبرو اترو واک نه لري. عمران خان د جولای په 15 نیټه د بلوچستان گوادر خار ته د یو ورځنی سفر پر مهال غونډې ته ویلي ول په پا پام کې لري چې له بلوچو وسلوالو ډلو سره مذاکرات وکړي. په یادې صوبه کې له شاوخوا 2 لسیز راهسې بلوچ وسلوال فعال دي چې پر ضد یې امنیتي ځواکونه کاروایانې کوي. دا ډلې له پاکستانه خپلواکي غواړي خو اسلام آباد تور لګوي چې پر شای هند دی چې غواړي د ورانکارۍ لارې هغه هیواد کمزورې کړي. تر دې وړاندې هم حکومتونو له دغو وسلوالو ډلو سره د مذاکراتو هڅې کړې وې خو بریالي شوي نه وي. د دې وجه څه وه؟ دا پښتنه عبدالحی کاکړ د بلوچستان له پخوانیو اعلی وزیرانو سره څېړلې ده.
په واقع کې تر راتلو وروسته عمران خان څو ځله بلوچستان ته تللی خو د خپلې واکمنۍ په دې کلونو کې په لومړي ځل دا ویلي چې له بلوچو وسلوالو سره مذاکرات کولې په پام کې نیولې دي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې چې د ترګرو پیښو ثبتولو او ارزولو ویبپاڼې ساؤت ایشیا ټیررزم پورټل شمیره ښیي چې په بلوچستان کې د 2000 کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله سږ کال د ترګري پیښې څو چنده زیاتې شوې دي. د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې له 2000 کال راهیسې بلوچ وسلوالو ډلو د پاکستان پر ضد کاروایي پیل کړې دي او دوی له دې هیواده د بلوچستان بیلول غواړي. د دې په جواب کې د پاکستان امنیتي ادارو په ټیټه کچه کاروایي کړې وي خو په 2018 کال کې په پراخو پوځي عملیاتو کې د بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټي تر مرګ وروسته نه یوازې د بلوچ وسلوالو ډلو شمیر زیات شو بلکې په کاروانو کې هم شدت راغلی دی. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان یو وزیر اعظم له بلوچو وسلوالو سره د مذاکراتو خبره کوي. تر دې وړاندې هم د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون په حکومت کې هم دغسې خبرو اترو هڅه شوې وه. د نیشنل پارټي مشر ډاکټر مالک بلوچ ته چې له 2013 کال څخه تر 2015 کال پورې د بلوچستان وزیر اعلی وو په اسلام آباد کې ټول ګوندیزه کانفرنس واکور کړی وو چې له بلوچ وسوالو ډلو سره مذاکرات وکړي. نوموړي د جولای پر 16 نیټه مشال ډی ټول چې هغه ته نشکاري چې عمران خان په خپل دې اعلان کې جدي دی.
زما په فکر کوم ذهنیت چې پوخا وو هغه اوس همشته. زه په خپل په دې اړه ښه تجربه لرم. ما ته په اسلام آباد کې په ټول ګوندیزه کانفرنس کې سیاسي ګوندونو او پوزي مشرتابه اجازه راکړه چې تاسو ورشي او ورسره خبرې وکړي. ما له دوه دریو کسانو سره مذاکرات وکړل چې هغه تر یو حد پورې کامیاب هم شول خو چې کله مې دوی ته رپورت ورکړ نو هغه له پامه وغورځاوه. زما په فکر دوی په خبرو کې جدي نه دي. دا ستونزه هم دغه ساتل غواړي او ختموي یې نه. دا یو ذهنیت دی وای چې وسلوال به بیخي لمنځوړو.
ماینډ سیټ دی وای چې کېدن ان کو هم مکمل طور پر الیمینیټ کریږي.
ډاکټر مالک او د هغه وخت د سفران وزیر جنرال عبدالقادر بلوچ سویټزرلند شار جنیوا کې جلاوطنه د بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټی له لمسی برامداغ بوکټی سره پټ مذاکرات کړي ول. برامداغ په خپلواکۍ غوښتونکو مشرانو کې دی چې د بیلتون غوښتونکي ګوند بلوچ ریپبلیکن پارټي مشري کوي. هم د ډاکټر مالک په حکومت کې یوې بډې ډلې بیا په لندن کې له جلاوطنه بلوچ قبایلي مشر سلیمان داود سره د پردې شاته مذاکرات کړي ول چې پکې ډېر پرمختګ شوی وو. د ډاکټر مالک په فکر نواز شریف د دې په حق کې وو، خو د ده په نظر فوج د مذاکراتو ملاتړی نه وو. تر ډاکټر مالک لمخه نواب استم ریسانی د بلوچستان وزیر اعلی وو. هغه له 2013 کال څخه تر 2014 کال پورې په دې چوکۍ پاتې شوی. نوموړي په خپل واکمنۍ کې د حکومت له لوري درې میاشتنۍ ډزبندي اعلان کړې وه چې په جواب کې وسوالو ډلو هم ورته فیصله وکړه. نواب استم ریسانی وایي چې دغه ډزبندي هغه مهال ختم شوه کله چې د ده په خبره د پاکستان فوج د صوبایي حکومت د پښتنې پرته په بلوچ سیمو کې د تیلو او ګیسو د منډلو کار پیل کړی. دای د عمران خان لخوا له وسوالو سره د خبرو اترو کولو د څرګندونو هرکلی کوي، خو وایي چې وسوال پاخه ضمانتونه غواړي.
دا شه خبره ده چې داخل چې خوابت دي ټوپکان یې اخیستې دي خپل حق دپاره په غرونو کې جنګیږي. دا خو د عمران خان سم خبره ده چې دوی غواړي چې د دوی سره خبرې ترې وکړي. دغه شی حامی هم لیکن داخل مطلب مسلح جدوجہد کوي. دوی خو پاخه ګارنټیز غواړي. هغه ګارنټیز صرف د فوج سره دي. د عمران خان خو داسې حیثیت نه لري چې ممکن دي چې فوج سره دا مجلس کړي دي. خو سمه خبره ده لیکن هغه خلک د فوج ګارنټیز غواړي. د فوج ګارنټی بغیر خو دوی باخر عمران خان نه چې د اقوام متحده سیکرټری جنرال راشي د دې سره دوی خبر نه کوي.
د بلوچستان یو بل پخوانی وزیر اعلی او د بلوچستان نیشنل پارټي مشر سردار اختر منګل هم د عمران خان واکو اختیار تر پښتني لاندې راولي.
تو مجھے حیرانگی وہ بات کرنا عمران کی تو بس پہ نہیں. ہاں وہ قوت ہے جو میں نے کہا کہ جو
زه حیران یم چې مذاکرات کول د عمران خان په واسه کې نه دي. البته هغه قوتونه چې د بلوچستان له شخړې ګټه پورته کوي او دلته چې کله د یو کنګال کس تبادله راوسی خو چې بیا بیرته ځي نو را پتی سوي وي. که دا فیصله کړی وي نو تر شا به یو نه بلکې څو وجوي. زما په فکر په افغانستان کې چې حالات بدلیږي او بل طرف ته دلته د پښتنو ستونزه راپورته شوې ده، نو شایي د دې د آرامولو لپاره دا خبره کړې ده. دوی فکر کوي چې د بلوڅ مسله خو وار لمخسته، نو داسې نه د پښتنو مسله هم زور واخلي او نو کېدای شي پر یو وخت د دواړو مقابله ونه کړای شي. نو ویلې دي چې له بلوڅ وسوالو سره خبرې کوو.
کام ډاون کرنے کے لیے شوشا دے دے کے لیے ہم بلوچستان کے جو ملٹنٹس ہیں ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں.
په بلوچستان کې بلوچ ریپبلیکن آرمی، بلوچ لیبریشن فرنٹ، یونائیټډ بلوچ آرمی، لشکر بلوچستان، بلوچستان لیبریشن یونائیټډ فرنٹ او بلوچستان لیبریشن آرمی په نوم وسوالی ډلی فعال دي. پاکستان تل ویلي چې د دې ډلو د فعالیتونو شاته هند دی، خو بلوچ وسوالی ډلی او ملت پال سیاسي ګوندونه دا تورونه ردوي او وایي چې دا ځایي بغاوت دی چې هدف یې د بلوچو پر وسایلو مکمل واکو اختیار غوښتل دي. د وزیر اعظم عمران خان تر څرګندونو یوه ورځ وروسته د جولای پر شپږمه د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري په ټویټر پاڼه ادعا وکړه چې په بلوچستان کې د هند شبکه تر ډیره حده تباه کړل شوې ده او د ده په وینا اوس به له ملتپالو سره د مذاکراتو لپاره ایجنډا ټاکل کیږي.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اورېدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2130 او انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو اوري. د هندی فلمونو نامتو ستوري دلیپ کومار د ممبئی په یو هسپتال کې مړ شوی دی. د نوموړي ویان فیصل فاروقی د دلیپ کمار له ټویټر اکاونټ څخه پیغام جاری کړی چې نوموړی نن د 98 کالو په عمر کې مړ شوی دی. دلیپ کمار ته له تیرو څو ورځو راهسې په سا اخستو کې مسله وه او څو وارې د ممبئی په هندوجا او نورو هسپتالونو کې داخل کړل شوی و. د دلیپ کمار د ژوند او د هغې د فلمی سفر په اړه زموږ همکارې فرخنده اسد دا رپورټ تیار کړی، راځئ چې وایو. رو
کندن بابو، تم نے جہر بونے وقت لیا ہے نا، ہم کو نکالنے میں بہت
دل میں دگا آ جاتی ہے نا, اس کی آنکھوں میں دیا کبھی نہیں آتی. اب کسی کی دیا پہ نہیں, اپنی ہمت پہ جینا ہوگا.
مانگ کے ساتھ تمہارا.
دا بالی ووڈ فلمونو شہنشاہ دلیپ کمار نے آوازی پہند او پاکستان بلکہ پٹولا نڑے کی گن مینوال لری. دا پیخورا ہند تاتللے دلیپ کمار چی خپل نومی یوسف خان دے پہ نورلا سوا سلور سل وختم کال کی پہ فلم جوار باٹا کی دا خپل ہنری سفر پیل وک. خو دا یو ہیرو پہ تو گئی پہ انداز فلم کی تر اندازی زیاد شہرت اومند.
آج کہیں دل کو بیٹھے ہم آج کہیں.
دلیپ کمار د پیخور لگ سخوانی سرا نکتی محلہ خداداد اسی دن کے دے د هغه د کورنۍ زنیغړی اوس هم حلتا ژوند کوي. په یو مرکه کې دلیپ کمار ویلی بو په پیخور کې ډیر زاړه یادونه دي او د خارې کله هم لزړنه نه دی وتلې. دا پشاور کے فنکار نومی کتاب لکھوال ابراہیم ضیاء په خپل کتاب کې لکی هغه د پیښور د اوان کورنۍ سره تعلق لرلو. ل مشال ریډیو سره په خبرو کې ابراہیم ضیاء وای کله چې هغه پیښور ته راغلی وو نو ډیر خوشاله وو.
تصویروں میں جوڑ کو البم میں جوڑ کو تصویر
دلیپ کمار د 1950 1960 اویایم او 1980 په لسیزو کې ګڼ کامیابه فلمونه هندي سینما ته ورکړې دي چې په ټوله نړۍ کې مینوال اوس هم یادوي. د بلوچستان د ژوب یو شاعر برملا خان وای په هغه وخت کې د سینما د یو فلم ټیکټ 15 آنے بو دوی با سره د نورو ملګرو د دلیپ کمار هر فلم کتوله تلل. دلیپ کمار زیاتره فلمونه د وجنتی مالا نرگس وحیدا رحمان او مدوبالا سره کړی دي. د هغه په اړه د هم ویل کیږي چې له مدوبالا سره یې واده کول غوښتل خو کورنۍ یې اجازه ورنه کړه. هغه په 1968 کال کې د سایرابانو سره واده وکړ چې په ګوپی او بیراک فلمونو کې د دلیپ کمار سره کار هم کړی دی.
ارے تم بھی عجیب بات کرتی ہو, بھگوان ہے, بات کرنے کے لیے ان کو ہاتھ منہ ہلانے کی کیا ضرورت ہے.
د دلیپ کمار زیاتره مشهور فلمونو کې انداز, مشال, مغل اعظم, دل دیا, درد لیا, آن, آدمی, داستان, لیڈر, دیوداس, رام او شیام او سوداگر شامل دی. دهغه دو فلمونه مغل اعظم او نیا دور په رنگینه بڼه په 2004 او 2008 کلونو کې یو ځل بیا خپاره شول. د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط هغه چې د شهرګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چوک
دي نه سخت روان کیره یا هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرس په د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر د ماخام شپږ بجو پورې نیغ په نیغه تاسو اوري. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو څومره هم ستوریانې دي هغه تاسو د مشال ریډیو په ویب پاڼه www.mashalradio.com باندې هم لوستلی شئ. په پیښور کې د ماسپخین یونیمه بجا شوې ده. منور شاه هم سټوډیو ته راغلی دی د دې وخت د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
د افغان طالبانو یو پلاوی ایران ته تللی. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د ایران په رسمي سفر په رسمي بلنه په دې سفر کې به ایرانی چارواکو سره په دوه اړخیزو معاملو خبرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل سفرونه کړي. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د شپږو تختور شوو کسانو د خوشي کولو لپاره دو ورځنۍ احتجاجي پرلت له حکومتي جرګې سره د کامیاب مذاکراتو وروسته پرون ماخام وزنډول شو. په دې مذاکراتو کې پرلتوال حکومت ته د تختور شوو کسانو موندلو لپاره تر 12 جولای مهلت ورکړي. دا کسان سکل د فروری په 28 په شوا تحصیل کې ناصرګند وسلوالو تختولي. د شمالي وزیرستان په میرعلي خار کې ناصرګند وسلوالو دوه کسان په ډزو جوړبل کړي. د میرعلي پولیس وای دا دواړه کسان د خسوخیل اوسیدونکو چې د موبایلونو په دکان کې په بریډ شوه. سکال په شمالي وزیرستان کې تر دې د مدیش هدافي بریډونه شوې. د کورمې په بغن کې مدني فعالانو او مشرانو د نشو خلاف لاریون کړي. پرون لاریون تخپل وینا کې مدني فعالانو او مشرانو ویل چې د دوی په سیمه کې د منشیاتو استعمال د ځوانانو مستقبل له خطر سره مخ کوي. خو د سیمه پولیس وایي چې دوی د منشیاتو کاروبار کوونکو خلاف ګامونه پورته کوي او د ولس په مرسته دا کار نور هم موثره کېدلی شي. افغان چارواکي وای په سلګونه کمانډو او حکومت ملاتړ ملیشا سرتیری یې ځای پر ځای کړی چې د هیواد په شمال کې د طالبانو د تیز پرمختګ مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي. وسلوالو زورور کمپاین پیل کړی او په تیرو دوه میاشتو کې یې لسګونه ولسوالۍ نیولې دي. د هندي بالیوډ فلمی نړۍ نامتو اداکار دلیپ کموار د 98 کلونو په عمر کې د ممبئی په هسپتال کې مړ شوی. نو مولي تر 15 لسیزو په فلمونو کې کار کړی وو. د دلیپ کمار خپل نوم یوسف خان وو او په پیښور کې پیدا شوی وو.
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نواوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. اوریدونکو د ژمنې سره سم اوس وخت شوه دی د دې اونۍ د 19 پروګرام مشال ریډیوي مجله د دې پروګرام کوربه نجیب عامر دی. ناراضي چې وایو
د مشال ریډیوي مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو په یو تازه غنه کې د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونه په ننګرهار کې د کتاب د مینوالو لپاره د یو ګرځند کتابتون د فعالیت په اړه راپور لرو. د نورستان د خایستونو او رواجونو په اړه لوی وسیلانی خبريال سره مو مرکه کړي او په پای کې د مشهور داغستاني لیکوال رسول حمزه توف د زما داغستان کتاب د وی بلې برخې ژباړه هم درته وړاندې کوو. بدرګه مو کړې د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې د هیواد په نوم خیریه بنسټ یو ګرځنده کتابتون پرانیسته چې کلی په کلی ګرځي او د کتاب مینوالو ته د غوی له ذوق سره سم د مطالعې لپاره کتابونه ورکوي. د بنسټ مسؤلین وایي چې دا کار د مطالعې د عام کولو په موخه پیل کړی دی. بل لوري ته د کتاب مینوال خوښ دي چې د خپل کور په درشل د خپل ذوق سره سم کتابونه ترلاسه کوي. له ننګرهار باس محمد عابد رپورټ لري.
د تیری یوې میاشتې راهیسې چې په ننګرهار کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په موخه ښوونځي او پوهنتونونه تر نامعلوم وخت پورې تړل شوي، زده کوونکي تر بل هر وخت زیات مطالعې ته اړتیا لري. د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د هیواد په نوم یو خیریه بنسټ په یو سوزکي موټر کې د امان ګرځند کتابتون په نوم د کتابونو الماری لګولي. کلی په کلی او بانډه په بانډه ګرځي او د کتاب مینوالو ته د هغوی له ذوق سره سم د مطالعې لپاره کتابونه ورکوي. د دې کتابتون یو تن مسول قاری محمد شاه وایي دا چاري د مطالعې د کلتور عام کولو په موخه پیل کړی دی.
زمنګا د اگر د کتابتون یو مخم دار چې خلک نو مطالعه سره غشنه ته دې کتابتون کې تقریبا د 1000 پورې کتابونه چې په دې کې موږ ضرورت د ګورو چې په کوم مکتب کې په کوم کلی کې په کوم ساحه کې کوم ضرورت جمع کتابونه چې دیغه یې ګډه په دې شوې دي.
قاری محمد شاه زیاتوی چې دوی د کتاب مینوالو ته د سوخ لپاره کتاب ورکوي او به ترې هغه کتاب بیرته اخلي او د هغوی غوښتل شوی کتاب بیا په امانتی توګه ورکوي. له دغې ګرځنده کتابتون څخه د کتاب مینوال خوښ دي او وایي دا چار په ټولنه کې د کتاب لوستنې فرهنګ لا پیاوړی کوي. د میر احمد په نوم یو تن وایي
لپاره دا کتابتون ډیر مهم دی ځکه چې هر سړی کولی شي په اسانۍ سره کتاب واخلي او هغې مطالعه وکړي. په آینده کې زموږ لپاره داسې پروګرامونه جوړوي چې موږ په اسانۍ سره وکولی شو چې کتاب مطالعه.
د خونځې اوس د کوونکې هم د قرنطین په دوران کې دا چاره یو ښه فرصت ګڼي او خوشاله دي چې تر کوره ورته د دوی له ذوق سره سم د مطالعې لپاره کتابونه راوړل کیږي. د رحمان الله په نوم د شپږم ټولګي یو زده کوونکی وایي
قرنطین کې مثال په توګه مکتبونه بند دي د کور مخې ته راغی
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی د مطالعې د فرهنګ عام کولو لپاره په کلو او بانډو کې ګرځند کتابتونونه ګټور عمل بولي او په ځوانو فعالانو غږ کوي چې په خپلو سیمو کې د مطالعې د فرهنګ د عام کولو لپاره لاس په کار شي.
دغه بنسټ کور په کور د کتاب د ترویج او د مطالعې ترویج لپاره دا لوی کار او لوی خدمت دی. دغه ځوانانو ته زموږ ټولنه په اوسو حالاتو کې نهایت زیاته اړتیا لري. څو خلک د بیلابیلو ډپریشنو سره مخ دي. د مطالعې او د کتاب ترویج لپاره هم نهایت زیات مهم ګام دی. چاينې وخت کې به هم ډپریشن ختم شوی هم به زموږ هیوادوال د بیلابیلو نوو معلوماتو برخمن شي.
د سیمې خلک هم د دې زنده کتابتون پالیتونه خوخوي او وای کزوانان د کتابونو لمطالعه سره خپل رشتہ قائم وساتي نو لډیرو بدبختي او بزانونو او ټولنې ته نجات ورکړي.
لننګرهار مو د باز محمد عابد راپور اوریدل. د اوړي په موسم کې ننګرهار ډیر ګرم وي نو لدی ولایت او د افغانستان له نورو ولایتونو څخه ګڼ ځوانان غرایزي سیمې نورستان ته ځي. نورستان د افغانستان له څلور دیشتو ولایتونو څخه یو دی چې د هیواد په ختیځه برخه کې موقعیت لري. دا غرنی ولایت د هندوکش په لمنه کې پروت دی چې له چترال، کونړ، لغمان، پنجشیر او بدخشان سره پورې لګیږي. نورستان خپله ژبه، خپل کلتور او خپل لرغونی تاریخ لري. د تاریخ په پاڼو کې لولو چې تر 1395 کال پورې د نورستان خلکو خپل لرغونی مذهب درلودلو او د افغانستان د نورو برخو خلکو به دا سیمه د کافرستان په نام یادوله. خو بیا د پخواني واکمن امیر عبدالرحمن خان په وخت کې اسلام یادې سیمې ته ورسید او ورسره د سیمې نوم هم په نورستان واوخت. موږ د نورستان په سیاحت او ښایست په ننګرهار کې د خبریال محمد زمان سهیل سره خبرې کړې. نوموړی ډیر ځلې نورستان ته تللی او د یادې سیمې په اړه راپورونه جوړ کړي دي. د مرکې په سر کې مې ترې وپوښتل چې سړی که نورستان ته ځي نو کومو خبرو ته باید پام وکړي.
نورستان ته ځي د نورستان سیزن د تګ سیزن یا د چکر او د میلی سیزن داسې کېدلی شي چې تاسو له دې ځایه ځان سره د په لوی موټر کې چې هغه فور ویل ډاټسن یا داسې یو غټه جیګه سره چا غواګی موټری دا ځان سره واخلی او د ګوبخار د پخلی لپاره نور کاسې چمچې پیالې او د چای چینک به ځان سره واخلی. که څه هم د دوستان ستړي خدمت به مو کړی شي ولې کال ته ځي نو تاسو خپل تدابیر هم ولرئ. د یخ لپاره هم تدابیر ولرئ، جمپرې واغوندي ځان سره ویسئ او هلته چې ځئ بیا نو په ډاډه زړه باندې اوسېږئ، ژوند وکئ. په پارون کې داسې څوک نشته چې تا ته ووایي چې اوس ماښام د په ښار کې مګر ځه، اوس ناوخته د دې سیمې ته مزه یا دې سیمې ته ولې راغلې. نورستان باندې خدای پاک خاص رحم کړی، امن هم د اوس او د ښایست له نگاهه خو بیخي ځانګړی ده، نو هر مهال کولی شئ تاسو ورسئ.
مننه سهیل صاحب. د ګرمۍ موسم دی، ننګرهار په اوړي کې د ډېرې ګرمۍ لپاره نوم لري، خو موږ اورېدلي چې ځوانان هڅه کوي چې په دې ورځو کې نورستان ته لاړ شي. تاسو هم موږ اورېدلي چې ډېر ځلې هلته تللي یاستئ، نو څومره فرق دی د جلال آباد او د پارون یا د کانټیوا په موسم کې؟
جلال آباد دا سیزن خو ټولو ته معلوم ده چې د پګرمۍ کې نوم لري. نورستان او جلال آباد دا په دې سیزن کې د پرتلی وړ بیخي نه دي، بیخي متفاوت ده. چون پارون ډیر نختری لري، هوای د ژمي په موسم کې ډیره زیاته ساړه ده، کال ډیر فصلونه هلته دسی چې اورښت کی واوري کیږي، او په دغه سیزن کې هم که څوک ورزي سیلانیان، البته په دې سیزن کې خو ډیر زیات ورزي ځکه جلال آباد نسبت پارون ته ډیر زیات ګرم ده. بیا کونړ د ننګرهار نه لږ ښه ده، د کونړ نورستان لغمان د دې زون سیلانیان البته د ځوانانه طبقه په دې سیزن کې ډیر زیات یا دا وختونو کې ډیر زیات ورزي پارون ته، او اوس خو ښه ده چې هغه لاره یې خاصه وي. نو د جلال آباد د ګرمۍ یا د هوا او د پارون د هوا موږ مثال هم دا ورکولی شو چې کدلته په عادي کالو کې یو څوک گزاره کولی شي، نو هلته اړتیا دا ده چې باید جمپر او هغه د ژمني وسایل چې په جلال آباد کې په ځانې هغه باید په پارون کې ورسره وي.
صحیح سویل صاحب، تاسو ویل چې په زیات تعداد کې سیلانیان هلته ورځي، او ځکه به هم ورځي چې جلال آباد کې ګرمي ده او خلک وایي چې ړوند له خدایه څه غواړي خو دوی سترګې. نو دا څومره لرې پرته سیمه ده؟ مثلا که سړی د جلال آباد نه روانېږي د نورستان مرکز ته په څومره وخت کې رسېږي؟
له جلال آباد تر پارونه پورې هغه دقیق کیلومتر په اندازه راته اوس نه ده معلومه، ولی خو که د جلال آباد نه حرکت کوي نو سار په دې اوږدو ورځو کې چې د منی اوږدې ورځې دي په دې ورځو کې حرکت کوي، نو سار داسې وخت چې شپږ بجې لدی ځای حرکت وکړي، نو ماښام شپږ شپږ نیمې او نهایتا اووه بجې، یعنی لمر لوېده یا د ځانونو ټیم بلته رسیږي پارون ته.
نو دا د فاصله په حساب به دومره اوږده لاره نه، خو لاره به خراب وي ځکه دومره ډیر ټایم اخلي که څنګه؟
یو خدا دا چې فاصله ایم ډیره ده، دویمه خبره پکې د لارې خرابواله ده، دنګ دنګ غرونه پکې دي، په دې باندې موټر ډیر پاستا خيزي، په قراره خيزي، په قراره بکته کیږي، که څوک سپرلې لګ ډیر اینو ځینی وخت اړتیا ده پیدا کیږي چې د موټر نه کسان کته شي، موټر ټیل کی دغه سی یو حالت هم منځ ته راځي.
صحیح فکر وکړه، یو کس ته جلال آباد روان شوی سهار او ماښام د پارون ته ورسېده، هلته بیا د بچر ته ځي، هلته هوټل دی د پاتې کېدو ځای شته، د خوړو څکو څه انتظام شته؟
دا ډیر اساسي موضوع ده په نورستان کې، او سفر لپاره خو تر ټولو جدي موضوع هم ده په نورستان کې یا پرون کې. پرون ته یو ځای ده چې ډیر په عامه اصطلاح کې وایو ډیر پرمختللی لنه د عصري هوټل پکې نشته، هلته داسې میلمخانې یا میلمستونونه نشته چې میلمه دې لاړ شي او په ډاډه زړه دې هلته اوسېږي. اړتیا دا ده چې په نورستان مرکز پرون کې که څوک یار دوست هر اتمن چې د جلال آباد او د ختیځ زون د څلورو ولایتونو نه څوک ځي، دا خلک اتمن هلته یو څوک لري، ملګری یار دوست یا خپلوان څوک یي، یا دولتي وظیفه لري یا غیر دولتي، خو هلته ورڅنګ ته ورځي. که نه یې ولري نو هلته بیا داسې په ټیټه کچه باندې، هغه کچه نه چې لوړه سطح باندې یا منځنۍ سطح باندې، په ډېره ټیټه کچه باندې هوټلونه شته چې د شپې لپاره خو د خوب خونې لري، اتاقونه لري، داسې یو څه شته ده. او مسافر هلته تر ټولو مهمه خبره ده چې نورستانیان د مسافرو لپاره ډېر البته تږي دي، هغه خلک چون لاره خرابه وه، ډېر وخت خلک نه تلل، لاره نه امن وه، اوس نسبي امن هم ده، وضعیت هم ښه شوی ده، خلک چې ځي نورستانیان ډېر ښه هرکلی ورته وایي، ډېر میلمه دوسته خلک یې دي، دا پکې تر ټولو ډېره مهمه. ولی د بدوباش لپاره د اوسیدنې لپاره دغه کم توم امکانات لري.
صحیح، او هلته تاسو د لارو یادونه وکړه چې کومې لارې چې نورستان ته رسیږي. یو وار چې نورستان ته ورسېدې، د نورستان د ولسوالیو ترمنځ کومې لارې دي، هغه لارې څنګه دي؟ هغه پخې دي، کچه دي، په پخو بځې، په موټر کې، په رکشا کې، په پسه بځې؟ لکه دا معلومات کا اوریدونکو ته ورکړه.
په مرکز پرون کې اوس تازه تازه چې یو کار پکې شوی، د پرمختګ کېدلی سیدا یاد کو چې ولسوالیو ته د مرکز سره د وصل لارو باندې کار روان ده. اوس د نورستان په ډیوي ټیوی او پپړوک دره کې، خصوصا په پپړوک دره کې دلته سرګوزی کا برګې مټال ترازی او همدې سي کامدیش ترازی چې دا به شرقي نورستان د مرکزی سره وصل کی. همدا ډول د وانډ ولسوالۍ تم چلن ډلارې د وصل نقطې باندې کار روان ده.
صحیح، لا دیو کې چې دغه لارې سر جوړې شي، ځکه چې د شاوخوا سیمو خلک په ورزي، او کله چې سیلانیان یوې سیمې ته ورزي نو دغه سیمې اقتصاد ورسره ښه کیږي. دا راته وایي چې دا نورستان چې ده دا خو یو داسې سیمه ده چې خدای پاک په حسن لورولې دی، یو خسته طبیعت ورکړې، په وړي کې مال تجمه وي، خو د خلکو اقتصاد څنګه دی؟ له اقتصادي پلوه د خلک غریبان دي کنه یو څه خپل پخو ولاړ دي؟
دوی تر ډیره پورې په کورنیو تولیداتو باندې متکی دي. د دوی ژوند مالداری ده، کرنه ده، او تر ډیره مالداری ده. کرنه هم په ډیرو کمو ساحو کې د چون نورستان د ساحه ده چې سمه ده چې اوبه لري، واوره لري، غرونه لري، او بل هلته پټي ډیر کم دي، اواره ځمکې ډیرې کمې دي. دغه یو یو ستونزه سته ده. هلته ډیره مالداری ده. مالداری په دې معنا ده چې غواګانې دي، وزې دي، ځینو ساحو کې دا نور حیوانات هم ساتي، لکه مثلا قچر، راس، دا شین هم ساتي. دوی یو سیزن لري پکې، یعنی څلور فصله سیزن کې. هغه یو سیزن په دې معنا چې ټول مالونه او دا کورنۍ سره راټولېږي په یو ځای کې، د سیورته وایي چې بانډی نوم ورته دی. په دې بانډه کې سره راټولېږي ټول مالونه، دوی په یو وخت لوښلې هم کیږي، هغه کوچ او مستې او نور تولیدات چې له دې لارې ترلاسه کیږي تینا ترلاسه کوي. دا بیا رو رو همدسي د نورستان مرکز او بیا همدسي واما او انتر جلال آباد او تر کابل را رسیږي. د نورستان پنیر ډیر مشهور ده، د نورستان پسونه ډیر مشهور دي، د نورستان غواګان ډیر مشهور دي. غواګان ځکه مشهور دي چې الته ان وسم ولورونه ان په غواګانو باندې دي، چې دا یو ډیره جالب موضوع ده په نورستان کې. یعنی ژوند دغه خلکو دغه ډول ده، په ډیره ټیټه کچه باندې ده.
تاسو د زنو سیزونو یادونه وکړه، خو زموږ اوریدونکو ته که یو وار بیا مو وایي چې په نورستان کې داسې کوم سیزونه سړی ویني چې د افغانستان په نورو برخو کې ورسره سړی نه مخامخ کیږي؟
لومړی خدا د نورستان نخه ویشتل ډیر مهمه دي. هغه په غشي باندې نخه ولي، دا هغه څه دي چې په نورو سیمو کې ممکن یا بیخي نه وي، او قیم نو یا په بدخشان کې یا په ځینو ډیرو کمو سیمو کې چې نورستان کې ستا یو دا موضوع ده. او دا غشي ویشتلو موضوع دا د دوی ته د کفارو د وخت، هغه وخت چې نورستانیان لا مسلمانان شوي نو، دوی په باندې یو بل سره دښمنیانی کولې، یعنی کلی او باندې او دا شي نه په باندې ساتل، د دښمن مخنیوي په باندې کو. دا غشي ویشتل په دې کې ډیر مشهور ده. بل دوی ځانګړي لباسونه لري، د وړیو نه جوړي وړین لباسونه دي چې دا د نورو سیمو کې نشته، او یا کیم ډیر بکمي. بل موضوع ده چې هلته ولور خبره ډیره جالبه، لکه وړاندې ما یادونه وکړه چې په مالونو باندې ده. اوس که څه هم په مرکز پرون کې رقم شوی ده، په دریو څلورو غواګانو باندې کېدلی شي چې د یوې جلۍ ولور اوسېږي، خو په نورو ولسوالیو کې دا بیا دیرش، څلور دیرش، پنځه دیرش، او څومره چې د خلکو اقتصاد تقاضا کوي یا څومره چې سره جوړ راځي، دا هغه څه دي چې په نورو سیمو کې نشته.
سویل صاحب، دا راته وایي چې دوی د نورو خلکو سره خیخي خپلوي کوي کنه؟ نورستانیان چې دی خپل لوڼې پښتنو ته ورکوي کنه، یا د هغوی نه ودونه کوي کنه، خپلو زامنو تنګیان دي راولي د نورو قومونو نه کنه، خپلو کې سره راټول دي؟
د دې په اړه به امیر صاحب زه یو جالبه خاطره خپل درته وایم، کېدلی شي یو مثال هم اوسېږي. ما د نورستان په سفیریک پوسټ ده، ډېرې جګه ده، په دې ټولنیزو رسنیو کې د تصویرونو هم شته ده چې په نښترو کې جوړه پوسټ ده. دې پوسټ ته ختلی وم نو هلته مې راپور باندې کار کوو، بیا هملته د نورستانیانو یو څو قومي مشرانو سره په اصطلاح ما خبرې کولې. همدا د ولور موضوع مې ورسره باس کړل، ستاسې ولور څنګه کوئ، اوس هم ولې دونه ولور اخلي؟ هغه ویل چې موږ اوس ناغي خي دي خپل تړون نسته دي، دري غواګانې څلور غواګانې داخلو، اوس کمی شوی دي. نو بیا به همدغه پښتنه چې تاسو لما وکړه مال ته مطرح کړله، مثلا مالی مثلا که څوک راځي د جلال آباد نه یا د کولان نه یا د نورو سیمو نه، پښتوني، فارسیوانی یا بل بل قوم نه، تاسو ورسره خيخي کوي کني کوي؟ وای ولی نه چې پوي شو چې زمنګ د کوژان زندګي او دي سره برابر ده، یو بل سره کورنۍ مطالعه کوو، نو خيخي نه ورسره کوو. خدای کمی ډیر استثنایی حالت بی، بیا مور سره د شوخی نه د موضوع مطرح کړل چې تاسو بل ما نه څونه ولور واخلي، نو بیا وایي چې کېدی شي تانه بیخي و نه خلو. نو دغه یو جالبیت پاکستان، یعنی دا خلک ډیر قید نه دي، خپل ویني کوي، ولی هغه خپل شرایط هم لري.
سید، افغانستان په نورو برخو کې خاص کر په خاري سیمو کې سویل صاحب چې مونږ ګورو، نو پیغلې جونې چې وي یا به برقع چولی یا به مخ نیم پټ کړی وي، یو ټیکرې ساده استعمالې. دلته په نورستان کې میرمنې ستر کوي، خصوصا پیغلې؟
په نورستان کې ډیر زیات فرق. نورستان کې انجونی او خزی دا عموما په کاروندو کې کار کوي. امیر صاحب دوی لسهارا تر ماخام پوری نو د دوی ژوند بیا بیخي متفاوت ده. یوازې ټیکری په سری او الته چې پوښتنه چې د نورستانی ده یعنی ان سترم تیرې هیڅ موضوع مطرح نه ده چې هغه د نورستانی نه مخ پټ کی. ولی د کونړ او د جلال آباد او د نورو سیمو نه څوک ورځي لاغوی نه بیا ستر او پردام شته ده او هغوی سره بیا نږدې نه ورځي یعنی ډېر داسې ورسره نږدې نه دي. بل موضوع په نورستانیانو پیغلو کې دا ده چې هلته دا د پټي کار چې ده دا ټول په نورستانیو ښځو باندې ده. اوس لږ لږ میړونه یې مور سره کار کوي په کروندو او پټیو کې. ولې عمومي پیشه د نورستانیانو د سړیو ادا ده چې هغوی ښکار کوي هغوی کور ساتي هغوی کور کې پخلی کوي دغه یو څه ور په کورونو کې شته.
د نجونو لیسې شته د هلکانو خو بخامخا لیسې هلته وي په مرکز کې یا په شاوخوا ولسوالیو کې د نجونو لیسې شته.
هلته نورستان پارون کې د نجونو لیسې شته وي. نجونې ډېر زیات تعلیم ته ورځي. هغه دقیق سلنه معلومه وه ولې دقیق اوس ماته نه ده معلومه چې زه لاوریدونکو سره او تاسو سره شریک کوم. نورستان کې حواله ده چې اوس د پخوا په نسبت باندې ډېر نجونې زده کړو ته ځي ښوونځیو ته ځي. ولې عمومي غټه ستونزه دا ده چې لکه د نورو سیمو په څیر باندې التم ښوونځي ډېر په ټیټه کچه کې دي ودانۍ نه لري. نو نورستان کې نجونې او پیغلې اوس خلی ښوونځیو ته ځي ولې دولسم ټولګي نه لا تر اوسه پورې زه فکر کوم ترنن چې موږ او تاسو خبرې کوو څوک فارغه نشته د نجونو ولې لام زده کړې روانې دي نجونې زی زده کړو ته.
سهیل صاحب نورستان ته د تلو لپاره د نورستاني ژبې زده کول ضروري دي کنه سړی کولای شي چې پښتو دری باندې کار وباسي او غوی سره په اصطلاح کمیونیکیشن او کی خبرې ترې وکړي؟
او امدا یو ستونزه یې چې هغه نورستانیانو سره په خبره باندې سړی لکه خنه پیږي ولې اوس خواله دا ده چې موږ د پښتنو ورونه عمل ته ورغلي دي ژوند کې زندگی کې کار روزګار انده او افهم او تفهیم په پښتون کې دلای شي په دری باندې کې دلای شي. یعنی یو کس کولای شي چې جلال آباد نو یا کابل نه یا د افغانستان د نورو سیمو نه ورځي هغه خپل جاله له اوبو پوري باسي.
سهیل صاحب اخبار دوی لري مثلا سړی چې سهار الته کوسیږي په جلال آباد کې یا په پیښور کې یا په کابل کې نو سړی بازار ته وځي نو یو ورځپاڼه واخلي د ورځې د حالاتو نه ځان خبر کی. تاسو خو خبریاله سي تاسو ته هم دا خبره جالبه وي تاسو چلته لاړی دوی کوم اخبار لري خاص کر په نورستاني ژبه کې کنه؟
نورستان کې یوازې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون څنګه د نورستان ملي ټلویزیون ده په پارون کې د سی یو آزاد رسنۍ نشته ده چې هغه د فعالیتو کې یا د اخبار چاپ سي یا د رادیو واوریدلې سي. او یو یادونه چې خدای نه خواسته اوس د سينو چې مان له یاد وتلې وي خاله چې را په یاد شو په پروګرام کې یو رادیو د دالینا په نوم باندې دا یادولو وړ ده چې تاسو دوستان او یاران په کار کې تقریبا څو کال کې چې تل فعال ده خبرونه لري. یوازې د نورګرام او منډول هم دغه شوخوا سیمو لپاره نشرات لري چون هغه ساحه د لغمان سره وصل ده د لغمان لاري ورته خلک راځي. په پارون کې ته غسې څنسته نه اخبار شته او نه د سیازاد رسنۍ. یوازې الینا رادیو چې د ټول نورستان په کچه یادولې شو چې داسته هغه په نورګرام ولسوالۍ کې ده
او په نورستاني ژبه خبرونه کوي.
په نورستاني ژبه بالکل په نورستاني ژبه باندې خبرونه کوي او په پښتو او په دری باندې هم خبرونه لري.
سویل صاحب دا راته وایي چې نورستانیان کومه موسیقي ډیره اوري او د دوی د کلتور په اړه یو څه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي. ځوانان یې یا مشران په ودونو کې خادیو کې یا داسې د خوښیو محفلونو کې دوی کومي موسیقي غږوي د موسیقي کومي عالی غږوي او څه ډول سندرې دوی وایي؟
نورستانیان یو ځانګړې خاصیت یا ځانګړنه چې لري هغه دا ده چې دوی ځانګړي موسیقي لري. تبله لري دا تولا یا شپېلې په رقم یو چیز دغه لري او همدا سیتار یو ډول لري. دوی همدغه وهي چیرته چا کر خادي ځوانان راټولېږي او په یو ځانګړي کوټه یا ځانګړې دیره دغه یو ځای برابرۍ او الته بیا د کړۍ په شکل باندې ټول ځوانان یو بل ته ځینو جینو کې لاسونه ورکي او ناڅي او ځینو جینو کې بیا نور ځوانان ورته کینی القې په شکل باندې او په نوبت شکل باندې یو یو زلمی جګیږي او هغه خپل نوبت د ناڅا تیری صدا ډیر اوس د نورو ولایتونو ته بهرنی سیلانیان نورستان ته ورځي د دوی په مال ته دی چارې ډیر زیات خپل کړي او څوک چې مرزي کوشش کوي نورستاني موسیقي واوري د دوی نورستاني موسیقي په نورستاني ژبه کې ده مخصوص د بیخي نو دا پکې یو بل ځانګړنه سته.
سلانه خبریال محمد زمان سهیلو چې د نورستان له خایستونی پرده پورته کوله وزر ته د رسول حمزه توف ته زما د غستان کتاب د ویبل برخې شپړ وړاندې کو چې په ختمې دوه به د مجلې دا غنه هم پېته ورسیږي. رسول حمزه توف لیکي چې د مشهور لیکوال رابندرنات ټاګور یو ورور هم چې د هندستان د ادب د بنگالی مکتب لاروي وو خو په خپل ټاګور ځان لا د یو ځانګړي مکتب خاوند او د یو نوي فکر او نوي تجربه حیثیت درلودلو. د دواړو ورونو ترمن سمره توپیر او سمره واټن موجود. اصلا خبره دا سیدا چې د رابندرنات ټاګور پاروا کې د ننه یو مرغه زوکړه کړې و. دا له نورو مرغانو بیخي جلا او یوازې د هغه مرغه تر دې وړاندې د داسې کوم مرغه اصلا وجود نه و. نو ځکه چې کله هغه دا مرغه د ادب په میدان کې آزاد کړ نو نړۍ چیغه کړه چې دا یوازې د ټاګور مرغه دی. که یو فنکار په خپل روح کې دننه زوکړه یو مارغه آزاد کړي او هغه د مارغانو د سیل برخه وګرځيږي نو هغه ته فنکار نشي ویل کېدی ځکه چې یو نوی او زړوړونکی مارغه نه دی تخلیق کړي بلکې یو عام مارغه تخلیق کړي دی چې د مارغانو په سیل کې نګتوب نه معلومیږي. کېدی شي دا مارغه به هم زړوړونکی وي خو دا چې یو معمولی مارغه دی نو خاصه ځانګړنه نه لري. نور بیا Come
سوگ میں تیزان پر زان کی فنا کھلینا